آزادی را انتخاب کردید.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کو امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پای ته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادوالو باندې ډزې کړې چې لکه بلې یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د سیمې اوسیدونکو وایي طالبانو د دې لپاره په موټرو کې پر سپرو وراوالو ډزې وکړې چې له موټرو څخه د موسیقي غږ پورته کېده په اسد آباد کې د روغتون یو ډاکټر آزادي راډیو ته ویل درې ټپیان ورول شوی وو چې یوې ساور کړې طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم طالبانو د موسیقي په خاطر په خلکو باندې ډزې کړې دي د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی د مجاهد په وینا نور به د عریضو فیصلو او وثیقو په بدل کې له چا پیسې نه اخیستل کیږي تیره شپه یوه زلزله چې شدت یې د ریاکتر په کچه 4.4 وه د افغانستان د شمال په کندوز ولایت کې احساس شوه د هند د زلزله پیژندنې د ملي ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د شپې په 11:00 وشوه مرکز کندوز ښار ته نږدې تر ځمکې 214 کیلومتره لاندې وو په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو تر څنګ طالبانو هم ګډون کړی و اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیسته ګواښ شوی و که اور مهار نشي او د دې بټۍ د چاودنې لامل شي ښایي د چرنوبیل تر چاودنې لس چنده زوره وروي او فنلاند او سویډن چې د ناټو غړي نه دي وایي روسیې ورڅخه غوښتي چې امنیتي تضمین ورکړي د فنلاند د بهرنیو چارو وزیر پیکا هاویستو پرون پلازمینه هلسینکی کې خبرانو ته وویل روسیې لیک ورلیږلی او په هغه کې یې لیکلي چې لویدیز د خپل امنیت د پراختیا په لړ کې روسیې ته زیان اړولی دی د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیندې هم وویل ورته لیک یې ترلاسه کړی ټاکل شوی د سویډن او فنلاند د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د روسیې لیک ته د ځواب ورکولو په اړه په سټوکهولم کې غونډه وکړي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم لوستلی شئ ورزو د پروګرام عارفیته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی
این اونهاد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان توسط تحقیق توسط مستندسازی
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره نړیوالو غوښتنې یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده په همدې تړه واوري چې په دې وروستیو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی
بیخي کار میږي کله ورځ بیا سل د جمعې په ورځ بیا یو نیم سلام دونه کې لارو مور ته مې ورکړم
بیګا د روسي او اوکراین پلاویو دوهم وار خبري وکړي ډیره خاصه نتیجه نه د تری راوتی خو د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وویل
په لوبه پریوګورخ یست
په خبرو کې حتمان یو څشته ځکه چې هر خبره تر یو ډز مهمه ده پننګرار کې پروند نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شو
لا تپیش ته نه دی اور مسندري د پاولوی شور دی ناراضي دلبري د بنگړیو شنګ دی بیا د زخي شوای کهکشان په سیر قامت دی رامات شوای
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو د پروګرام اول مطلب ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبري پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د خزو حضور پای ته ورسوي د افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبري کړي او وايي نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي تفصيل په دغه ریپورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې اسلامي هیوادونه د توحسوي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د دین په نوم شزي له ټولنیز ژوند محرومي نکړي د افغان شزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري په واشنگټن کې یو سیمینار ته وویل دا د یو ډیپلوماټیک نوښت هڅه کوي چې د دې مسالې په اړه د ټولو نفوس لرونکو هیوادونو ترمنځ یو انډول دریز رامنځته شي اغلی اميري چې د واشنگټن د ستراتیژي استراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز سیمینار ته په انلاین بڼه خبري کولې. وویل دا تیره اونۍ سعودي عربستان او قطر ته لاړه او غواړي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر وکوي، څو له هغوی هم وغواړي چې د ښځو د آزادیو په برخه کې طالبان وهڅوي. د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو تعبیر ته اشاره وویل. سعودي او قطري چارواکو ته ویلي طالبان استدلال کوي چې ښځو ته هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړي. د دوی دا خبره نه یوازې د افغانستان او افغان ښځو لپاره بده ده، بلکې د ټول اسلام لپاره بده ده. اغلی امیدی دا هم وویل ګڼ اسلامي هیوادونه په افغانستان کې سفارتونه لري او له طالبانو سره تعامل لري. هغوی په حکومت کې د سیاسي او قومي ډلو د شاملېدو دفاع کوي، خو د ښځو په اړه ډېر څه نه وایي. امیری وایي چې له اسلامي هیوادونو سره په خبرو کې هغوی ته ویلي چې طالبانو ته په حکومت کې د ښځو د ګډون یادونه هم وکړي. طالبانو له وخت تر لاسه کول وروسته په هنتونونو او دنجونو شوانځي بند کړل، خو په وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې انجونو ته اجازه ورکړه چې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره لا هم اکثر ښځو ته اجازه نه ده ورکړي چې دولتي ادارو ته حاضر شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
څو نړیوالو مؤسسو او اورګانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې لپاره یو اتحاد جوړ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل لکه چې طالبان واک ته رسیدلي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خورا خراب شوی. پخوا هم دغه ډول ادعاوې شوې خو طالبانو رد کړې دي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره یو اتحاد رامنځته کړی دی. دا اتحاد لسغړی لري او په افغانستان کې د بشري حقوقو پر سر غړونو ګډه څارنه له هدفونو څخه ده. د آسیا په جنوب کې د بخښنې د نړیوال سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی د دې اتحاد د هدفونو په اړه آزادي رادیو ته وویل.
اتحاد جدید کې توسط نو نهاد حقوق بشری
په افغانستان کې د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د نه نړیوالو مؤسسو له لوري نوې جوړ شوی اتحاد د لپاره دی چې دا نه ډلې د څېړنو مستند کولو، د طالبانو له لوري د بشري حقوقو د روانو سرغړونو او همدار اوس پر نړیوالې ټولنې د عدالت غوښتلو په خاطر د فشار راوړلو په وسیله په ګډه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کار وکړي.
فشار آوردن و دادخواهی بالای جامعه بین المللی که
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار ډله، د شکنجې ضد نړیوال سازمان، د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون، د آزادۍ کور یا فریډم هاوس، د سولې او آزادۍ لپاره د ښځو نړیوال لیگ او د لومړی کشي مدافعان په نوم ډله د دې اتحاد غړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پنځشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته ډیر خراب شوی دی. طالبانو په دې اړه تردید هم سندې ویلي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
یونیسف وایي د هغو پیسو چې د ادارې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره له نړیوالو غوښتې وي یوازې یوه کمه برخه ټوله شوې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د افغان ماشومانو لپاره د 2 میلیارد ډالرو مرسته غوښتې وه چې په سلو کې یوازې 15 ټوله شوې ده. د یونیسف مسؤولانو د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې په خپل ټویټر پاڼه کې یې خبره کړې ده ویلي چې افغان ماشومانو لپاره یې د مرستې غوښتنه چې 2 میلیارد ډالر ده د پیسو د ارزښت له پلوه د دې ادارې په تاریخ کې تر ټولو ستره غوښتنه ده. په خبر پاڼه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې ده چې د ملګرو ملتونو د ادارې په افغانستان کې کړي، یونیسف ویلی چې یوازې د سکل په جنوري میاشت کې د افغانستان په اولس ولایتونو کې 2,415,515 له لومړنیو روغتیایي خدماتو برخمن شوي دي. د یونیسف پر اساس 8,600,000 تر 5 کالو کشر افغان ماشومانو ته په وروستیو کې په ټول افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ورکړل شوی دی. دی کمپاین 4 ورځې دوام وکړ، خو په لړ کې یې لږ تر لږه 8 واکسیناران په کندوز او تخار ولایتونو کې ووژل شول. یونیسف وایي چې څه باندې 2,01,000 افغان ماشومانو ته یې د زده کړو په برخه کې خدمات برابر کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. طالبانو د کونړ ولایت په شیګال ولسوالۍ کې پر اوراوالو باندې ډزې کړې چې له کابل یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. په دې اړه پام وکړئ یو ریپورت ته. د کونړ شیګال ولسوالۍ کې یو وسلوال طالب چاکر ته د وتلو ځوانانو پر موټر ډزې کړې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د وژل شوی قاری یاسین تر ډاکټر منګل ازادي راډیو ته ویل د وراره د واده مراسم پای ته رسیدلی وو او وراره له ځوانانو سره په چاکر وتلی وو چې د بیرته راستنېدو پر مهال پر سړک ولاړ وسلوال طالب د موټر د اخب کې سره لګیدلی او هغه یې پرې ډزې کړې دي.
نو که څنګه سره باندې روان دي د دې له غاړې کومه د دې له لاس نه کېدلې دا و درې له هغه نه دېدل نه خو څه به شي نه دي شي په دا لاس یې هم تاسو شي نه دا و کېدل بل کومه له سره هغه به څه کوم شي د دې غاړې باندې کېږي اول له غاړه غاړه د لک لګېدل دا غوړلې هغه نه به مرمه لته چې ورته دي راته بل شي به شي دا څنګه لري نه کېدل او دې سیمه څخه سره دا یا سیم چې دا پېښه از ما وراره دا خو دا څه دې از موږ دا غوړلې دا خو دې تلته اون کې پېښې دي ګانه باندې دا لاس ورته
ډاکټر منګل طالب چارواکو وغوښتل چې باید قاتل پیدا او سزا ورکړي. د اسدآباد د مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاالله ساپی ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه دوه ټپیان وربلل شوي وو. یو تن یې د ژورو ټپونو له امله سا ورکړه او بل یې د زیاتې درملنې په خاطر د ننګرهار او زبي روغتون ته انتقال شوی. یاده پیښه د ټولنیزو رسنیو کاروونکو هم په سختو ټکو غندلې او له طالب چارواکو یې په کلکه غوښتي چې باید مجرمینو ته سزا ورکړي. که څه هم چې تر اوسه په کونړ کې طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د دغه ډول رامنځته شوو پیښو په تړاو د طالبانو مشرانو او په ځانګړي ډول د صفوفو د تصفیې کمیسیون مشر هر وخت خپلو وسلوالو ته ویلي چې د چا توهین وهلو او پرې د ډزې کولو حق نه لري، خو خلک شکایت کوي چې لا هم طالبان د خپلو مشرانو دغه اوامر او لارښوونې نه پر ځای کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د روسیا او اوکرایني پلاو د خبرو دوم پړاو پرون ناوخته پیل شو. د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل پودولیاک تیر شپه ناوخته د خبرو په پای کې پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې لبد امرغه خبرو هغه سي نتیجه نه ده ترلاسه شوی چې اوکراین غواړي، خو یوازې په دې صلاح شوی چې ملکی وګړو ته بل خارونو څخه د وتلو لپاره لارې ورکول کیږي. دواړو خو په لومړی پړاو خبرو کې پرمختک احساس نشو او اوکراین ویل چې روسی پلاوی د خبرو میسته غیر منطقي وړاندیزونه راوړي. تفصیل په دغه رپورت کې
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخائیل یو پودولیاک پر خپل ټویټر پانه د دوه خواو د مرکه چې پلاو د عکس د خبرولو ترڅنګ لیکلي اوکراین د خبرو اترو په دې پړاو کې د فوري اوربند د دشمنۍ د بس کېدو او له هغو شارونو چې تر سختو او پرلپسې بمباروي لاندې دي د ملکی وګړو د وتلو لپاره د یو دهلیز یا کوریډور تر رامنځته کېدو غوښتون کوي. د دوخفو د خبرو لوبړی پړاو څلور روسي وړاندې د اوکراین پولي تنشدې د بلاروس په خاوره کې تر سره شو. له لومړي پړاو خبرو وروسته اوکراینی پلاوی وویل چې روسی پلاوی غیر منطقي وړاندیزونه لرل. روسیا لا هم په دې ټینګار کوي چې اوکراین دی غیر پوځي شي او له نازی توبه دی لاس واخلي. په داسې حال کې چې روسیه پر اوکراین یرغل کړي، د هیواد د اوکراین اقدامات د جرمني د نازی رژیم له اقداماتو سره ورته بولي. خو په دې منځ کې لویدیز چارواکي د روسیې استدلال د اوکراین د نیولو لپاره چلګني.
د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی هم په لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل غندلې دی. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون پنځشنبه تلیفوني خبرې وکړې او هغه ته پر اوکراین د یرغل په اړه وویل چې ستره تیروتنه یې کړې ده. د فرانسې د ولسمشر یو سلاکار چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ولسمشر مکرون خپل روسي ساري ته وویل چې د اوکراین د حکومت په اړه یې انګیرنه ناسمه ده او ځان ته دروغ وایي. مسکو د اوکراین د ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی حکومت غیر دیموکراتیک ګڼي، حال دا چې زیلنسکی د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 3.5% رایې ګټلې وې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته ویلي چې روسان نه بلکې لویدیزوال د اټومي جګړې په فکر کې دي. د دا خبره ورسله دی وکړه چې پوتین د خپل هیواد اټومي ځواکونو ته د تیارسي امر وکړ او دا مسأله له انتقادونو سره مخامخ شوه.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422122 4115. شمیره بیا وایم 00422022 4115.
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې پروند نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د ګنشمیر ځای ادیبانو ترڅنګ طالب چارواکو هم ګډون کړیو. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس لیکوالو او شاعرانو وغوښتل چې د شعر او ادب په ژبه د حکومت یووالي او د هیواد د ښیرازۍ لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار د رپورټ ته.
هجر یې پزړه باندې دا غلیا مغلیا مړنګ پلار زم سرګونی ولیا.
دا خبرګ ترنوم د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له انګړ څخه اوریدل کیږي چرته چې د مارچ په دریمه نیټه د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وویل
ډیر زیات خوشاله شو چې په دغه ټاټوبي کې مونږ تاسو راټول یو چې مونږ تاسو د فرهنګیانو ادیبانو د لیکوالانو دغه یو هم شموله کور ده. او تر څنګ زه ډیر خوشاله ده هغه چانه چې چا چې د دې مشاعرې ته داوی خېده اوس حاضر منسره مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به مونږ تاسو وکړو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کوو او لسته وخایو.
د مشاعرې پیل د غونډې بیان ماهر احسان زی د مرحوم صاحب شاه صابر لغزل وکړ چې سو بیتونه یې په دې ډول وو.
داونی بوټي واوري او ګلونه می وطن ده، دا ورنه می هډو کې دي، دا خاور می بدن ده. ته سو کې سدي نوم ده، سبا ته سبا دي زور وي، د دې خاورې د زور خو نه دی لای او نه لندن ده. د مینی په وخت مینه وي، د توري په وخت تورا، بس دا زما د قام د هرې نری پیغلې فن ده.
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د زیودین همتمل د نظم یو برخه استاسي پر وړاندې کدو.
نه ټپیش ته نه دی اورم سندري، د پاولیو شور دی ناراضي دلبري، د بنگړیو شنګ دی بیا دوزخی شوای، کهکشان په سیر قامت دی رامات شوای، په خکلا دی تور دیوانو کوډی کړي، لیاغي وجود دی سوړ اسویلی خیژي، لونګین دی سینې دی کنګل شوای، اژدها د زمانی بهانی ګوري، گاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول، شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول، بیا بیخی در سره کیږي د سوالګری، د پاولی شور دی ناراضي دلبري.
شاعر او لیکوال محمد یوسف غیرت د شیر صدی تر عنوان لاندې وګده قصیده وویله چې سو بیتونه یې صدارنګو.
شیر سو د زړه تڼاکې ماته ولدي، د احساس په لمبو ځان صدی کې ولدي، د خپل خیال او تصور لویه نړۍ کې له مجازه حقیقت ته رسېدلي، چې پیغام د پرمختګ وي پکې نغښتی، دا د خپل اولس احساس را تخنول دي. چې د خپل قلم د جبې اسمت ساتي او په غیرت د هغوی ګوتې ښکلول دي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې د تیرو څو لسیزو راهیسې هر کال د نارنج ګل کلنۍ مشاعره ترسره کیږي، خو د نرګس ګل په نوم د دې کلنۍ مشاعرې بنیاد اته کاله وړاندې مشر شاعر محمد داود شهید کې خود او په خپل کور کې مشاعره جوړه کړې وه، چې له هغې وروسته به هر کال د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست جوړوله او سکل هم د یاد ریاست له لوري جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي احمد شبریم سلام. په کندوز کې خلک بیکاره شوي دي او په کونړ کې یو شمېر کسانو ته کار پیدا شوی دی. لومړی به کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې موټر پلورونکي دا شکایت لري چې د نظام له بدلون سره د موټرو پیرو پلور په ټپه درېدلی. د موټر پلورونکو د خبرو له مخې دوی خپلې پیسې د موټرو پر واردولو بندې کړې دي او ترڅنګ یې د موټرو بیې هم راټیټې شوې دي چې دوی له تاوان سره مخامخ دي.
په کندوز ولایت کې یو شمېر موټر پلورونکي وایي چې د موټرو د پیرو پلور کاروبار پیکه شوی دی. د موټر پلورونکو د خبرو لمخې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي نو لامل یې د دوی کارونه په ټپه درېدلې دي. یو تن موټر پلورونکي 40 کلن محمد اکرم په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
موټر ورشي وخت کې تاولات آمده موټر ورشي وادر بسا خراب است کاروبار نیس
لکه چې نظام بدلون کړی دی د موټر پلورونکو کاروبار خراب شوی دی. یو موټر چې پخوا په 4000 ډالر پلورل کېده اوس یې څوک په 3000 ډالر نه اخلي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او لامل ټول کاروبار سقوط کړی دی.
د دې ولایت ځینې موټر پلورونکي له خپل کاروبار نه شکایت کوي او وایي چې دوی لکونه ډالر د موټرو پر واردولو لګولي خو کارونه په ټپه درېدلې دي او پیرودونکي نه لري. محب الله چې شاوخوا 45 کاله عمر لري د کاروبار له نشتوالي ځورېږي.
وروره دلته وضعیت د کاري د موټر فروشانو اوس پیلي حالاتو کې ډېر وضعیت خراب ده. څوک نشته چې خرید و فروش وکړي. هر موټر منګه دا اوس 5000 ډالر هم یو موټر اخیستې په 4000 ډالر څوک نه اخلي، په 2000 ډالر موټر اخیستې دي په 1000 ډالر څوک نه اخلي. دا ټول را باندې تاوان ولاړ دي. وخت چې ما دغه حال ورز دي د ما نه به ضعیف خلک په کوم حالت قرار ولیدل.
15 کلن متی الله چې لاس کلو رئیس د موټرو د پیرو پلور کاروبار کوي وایي چې په خوا هر اونۍ یو موټر خرڅوه خو اوس په میاش کې هم یو موټر نه پلورل کیږي.
بازار اوس فعلا مخکې نه ډیر تفاوت لري. موټر ارزانه شوی دی بل کاروبار نشته دی. نو ستونزې دا دي چې موږ اوس فعلا کاروبار نشته دی، ناستونه توکل پوخه دی او بل د موټرو نرخ ډیر ټیټ راغلی دی. اوس خلک موټر فروشي کې اکثریت خلک تاوان کوي چې کاروبار غریبین نشته دی. نو
د دوی د خبرو له مخې چې پر سیاسي تحولاتو سربیره د افغانستان بانکي نظام کې شته ستونزو او محدودیتونو هم د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. د دې ولایت یو بل موټر پلورونکی 40 کلن نعمت الله وایي
دا خرید پروخ لږ دره کم څه وای دا سي پیسې د خلکو بانکو کې دي زیاتره پیسې بند دي. نو چا په لاس کې پیسې نسته دي سي لار سي ویش نه موټر راوړي دلته خرڅ کی. نو هغه د خپل موټر په تاوان ورکی سوګي ناخلي. اسلامي امارات باید دغه بانکونه خوشي کی د خلکو مشکلاتونه رفع سي کاروبار خوشي سي. اوس مثال کڅوک پیسې لري بس دغه وضعیت کده کڅوګ نه لري اچانن سبا پیدا کول هغه در بدر دي.
د دوی په خبره کې د افغانستان وسنۍ حاکم نظام د روان حالت بدلون پړه هڅه ونکړي او د غرض له نړیوالو سره خپل تعاملات عادي نکړي نو خای په هیواد کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو لمن نور هم پراخ او لوی شي او لامل به زیات شمیر خلک له هیواد څخه ووزي.
د کونړ په مرکز او دوه ولسوالیو کې د دریو لویو ویالو د پاکې دوه ترمیم چاري پیل شوی چې په کې پسلګونو کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. د کانالونو د صفایي او ترمیم د پروژه د کرن ریاست لخوا پر مخ وړل کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ سرپرست مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی ازادي رادیو ته وویل په مرکز سدآباد، اسمار او غزی آباد ولسوالیو کې د دریو کانالونو چې 21 کیلومتر اوږدواله لري د پاکولو او ترمیم چارې پیل کړي. د خاغلی حقانی په خبره چې د یادو کانالونو پاکولو او ترمیم سره به وبه نه ځای کیږي او ورسره به د دهقانانو د اوبو کموالی ستونزې هم هواري شي. هغه وای په دغه کانالونو کې 400 بیروزګارو کسانو ته د کار زمينه هم برابره شوې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای کوخخ کوي چې د کارنې برخې ته وده ورکړي او په یاد ولایت کې شاړي او للمیزمکه د سین پر اوبو خړو بکړي. په کونړ کې په داسې حال کې د پخوانیو کانالونو د پاکولو او ترمیم چارې د کرنې او مالداری ریاست لخوا پیل کیږي چې په یاد ولایت کې لا هم د پریمان اوبو درلودونکي سین تر څنګ زیاتې للمي او نورې ځمکې وچې پرتې دي چې تر دې دمه افغان حکومتونو یې د خړوبولو لپاره کوم عملي او کوټلی قدم نه دی پورته کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانانو په کورونو کې د طالبانو د تلاشي په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په سر کې لولو چې د وسلوالو کسانو لومړی په کابل کې تلاشي پیل کړې او د خلکو په کورونو ننوتل، خو دا وسلوال امریکایان نه وو چې د تیرو کلونو پر مهال یې ورته تلاشي کولې، بلکې طالبان وو. مقاله یادونه کوي چې د تلاشیو څپه د تیرې جمعې په ورځ په پلازمینه کابل کې پیل شوه او وروسته ولایتونو ته وغځېده. وروسته لولو چې دغو تلاشیو افغانان اندېښمن کړل او ځینو خلکو راپور ورکړ چې طالبانو ورسره ناوړه چلند کړی او د کور توکو ته زیان اړولی. په مقاله کې لولو چې په دې اقدام سره طالبانو څرګنده کړه چې دوی د 1990 لسیزې پر مهال د خپل لومړي ځل د رژیم غونډې د خپل واک ټینګولو او د مخالفت له منځه وړلو لپاره له خلکو سره د یوې پولیسي دولت په څیر تاکتیکونه کاروي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دا تلاشي د غلو او تښتونکو د لټون لپاره سوی او د کور په کور تلاشیو پر مهال د طالبانو د بد چلند تورونه رات کړل. مقاله یادونه کوي چې طالبانو د خلکو په کورونو کې داس مهال تلاشي پیل کړي چې په سرلۍ را روان دي او دا هغه وخت دی چې طالبانو به د افغان حکومت پر ضد خپل بریدونه زیات کړل. اوس چې طالبان له حمله کوونکو څخه په واکمنانو اوښتي، د داعش ډلې د تهدید احساس کوي، خو د لیکوال په باور د کور په کور تلاشي د افغانانو حساسیت راپارولی چې لمخ کې له اقتصادي بحران او طالبانو د رژیم له محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي. بوستن هرالد خبرونی په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده. هغه وسلې چې امریکا په افغانستان کې تر شا پرې شو دي له اوکراین سره مرسته کولای شوی. د مقالې په پیل کې لولو چې ک امریکایي ولسمشر هغه وسلې چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر شا پرې شو دي اوکراین ته ورکړی وای، له هغه سره به په جګړه کې مرسته سوي وای. د لیکوال په باور د امریکایي وسلو ګټه تر اوکراینیانو ډیره طالبانو ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې وروستیو کې د اوکراین لپاره د 350 میلیونه ډالرو نظامی مرستو امر کړی چې له دې سره به سش کال د امریکا مرستې شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. لیکوال په دې مقاله کې لیکلي چې په اګست میاشت کې کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د شاوخوا 85 میلیونه ډالرو په ارزښت نظامی تجهیزات یې تر شا پرېښودل. په مقاله کې لولو چې په دغو تجهیزاتو کې 2000 زغروال موټر چې ډیری یې هموي وو، 15000 نور موټر او ټرکونه، 45 بلک هاک هلیکوپټر، 50 سکاوټ اټاک هلیکوپټر او بمونه راکټونه او وسلې شامل وي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو ثبت شوي پیغامونه.
زه د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ د سر په تماس کې، خدای دې وکړي چې دا زما اواز تر ورپور چارواکي د ازادي راډیو خبریالان ورسي. ما دا غوښتنه ده چې موږ د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ کې د ټلیفونو شبکې ډېرې کمزورې دي، خدای نسته دا زما اواز تر ورپور چارواکي پر ورسي چې زموږ د غورک ولسوالۍ ته ټلیفونو خدای راوي او موږ به شي په ازادي پر چې ټلیفون کوی یا غونډي یا د شاګرد شي ته خیر دغه ټلیفون نه لاندې سم کار نه کوي. نو کدا غوښتنه زما د تر ورپور چارواکو ورې او ازادي راډیو تر ورپور چارواکو پر ورسي نو ډېر به مننه جن وکم.
زاره کوم ګرانی به خو لا که په جیب کې یو دی لري مسکنان خلک یې در په دانه شولو د ډوډۍ له ولا کلرو د ماسان ډوډۍ چې یې خوري دا و څال په دې ملک کې قرآن دی د امرت کې وایي د خانان خلک ګرځ خوري د موټران ولا خلک یې خوري د خدای ریدي دا و څه ټاکر راي لاسونه په دې ملک.
عبدالباسط یم د ننګرهار ولایت څخه په تماس کې یم. ورور د اسلامي اماراتو نه غوښتنه زموږ دغه ده چې ورور په هلته یا په میډیا کې چې غاره وښي چې خپل بیرغ چې څه خبره نشته ازادي ده، مګر نن هم زما خپل موټر کې دا بیرغ نښتی او دا بیرغ یې راته واخیست. خطا یې که ما ورته وویل ولې وایي ډېرې خبرې مه کوه چې بیا سبق به در کوم. یعنی موږ افغانان څه په ګناه اخته یو، څه ګناه هم کړی ده چې دومره ظلم موږ باندې خدای راوستی ده. دا څه رقم اسلامي امارات ده چې دوی دا کارونه کوي؟ دا خو بیرغ خو د جمهوریت نه ده یا د دې اسلامي امارات بیرغ ده چې دوی دا کار کوي؟ دا بیرغ خو د هم د ولس د خپل د وطن بیرغ ده. ډېر خفه کېږي په دې کار چې موږ سره دوی دا کار کوي. خپل شخصي موټر کې زناست ما همدغه زما بیرغ یې ویاغستی وشته او دا ولې
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې مشوي. ورزو لاندو خبرونو ته امریکا له اسلامي هیوادونو سره خبرې پیل کړي چې طالبان پرې نګدي چې په حکومت او ټولنه کې د ښځو حضور پای ته ورسوي. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي په دې اړه د څو اسلامي هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او وایي چې نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفر کوي. طالبانو د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې پر وادهوالو باندې ډزې کړې چې له کابله یو تن وژل شوی او دوه نور ژوبل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي د دوی د حکومت عمومي مشر ملا هبت الله اخندزاده د محکمو د خدماتو د وړیا کېدو امر کړی. په ننګرهار کې پرون د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر ځایي ادیبانو ترڅنګ طالبانو هم ګډون کړی و. اوکراینی چارواکو ډاډ ورکړی چې د زاپروژیا اټومي بټۍ اوس خوندي شوې. مخکې راپور ورکړل شوی و چې دا بټۍ د روسي ځواکونو تر برید لاندې راغلی او اور یې اخیستی. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د ازادي په سپو کې پروګرام واورئ.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریان پدې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. د دوه په تړون دلته بحث لرو. د طالبانو او امریکایانو ترمن د دې تړون د وکاله پوره شو. جن پدې باور دي چې همدا موافقه د دې سبب شو چې نن طالبان په کابل کې واکمنان دي. یو شمیر بیا دا نظر لري که دا تړون بشپړ عملي شي دا شته ستونزې به هواري شي، لکه په افغانستان کې د داسې حکومت واکمنېدل چې نړیوالې په رسمیت پیژني او د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو آزادي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د شبي تړون له مخې پر څلورو ټکیو ټینګار شوی. امریکا به خپل ځواکونه د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. طالبان به د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره اړیکې قطع کوي. دوهم، افغان حکومت به د طالبانو 15 زندانیان خوشي کوي. دریم، درې میاشتې وروسته تر تړون به د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي او طالبان به شخړې کمې وي او اوربند ته به زمینه برابروي. که ورته وکتل شي دا څلور ټکي په خپل وخت عملي نه شول. نه امریکایي ځواکونه په خپل وخت ووتل، نه بندیان په خپل وخت خوشي شول، نه بین الافغاني خبرې په خپل وخت شروع شوې او نه هم اوربند شو. د سیاسي چارو کتونکو شکرې بارګزي شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو او د سیاسي چارو کتونکو سید اساق ګیلانی د بلنه ورکړې ده. ل اغلی بارګزي به وورو چې څه فکر کوي د دوه پټړون کې ستونزې به کنه دا تړون ستاسو په باور سم عملي نشو؟
زه فکر کوم د دوه پټړون ټول هغه برخې چې د افغانستان لپاره د سولې او امن ته لار خلاصوله عملي ونه شو او متاسفانه چې د دوه تړون صرف د طالبانو او امریکایانو د خوښتنو پر اساس باندې مختلفان او ځکه موږ نه دایمي اوربند ولیده نه سیاسي خبرې اترې چې افغانستان یو منظم سیاسي لیدلور ته برابر کړي او د دې ترڅنګ خاصې پرخپنځه حکومت چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي او یا هم هغه څه موقت اداره په کابل کې یا په افغانستان کې جوړ شي چې د دایمي سولې لپاره هلې ځلې وکړي.
اغلی کړوخیل چیرته تاسو ته راشم د دوهې د تړون په ارتباط، آیا د دې تړون مادي سمې تطبیق نشوي چې ځینې افغانان شکایت لري او ځینې سیاسي افغانان له حکومت د باندې پاتې دي او کنه په دې تړون کې ستونزې او مشکلات
ا په دې ما چې د دوه د تړون لپاره اصلا خو افغانان اونه پختل شو افغانان نه د افغان حکومت پختل شو او نه افغان ولس نو زه فکر کوم څنګه چې جنگ زمونږ نه وو دا پروسه زمونږ نه و متاسفانه امریکا یو طرفه ام د افغانستان نمائندگی کول ام د خلکو نمائندگی کول ام د حکومت او ام د امریکا او دیو پو او له طالبان سره معلومدار یو پاکستان په پرچدیان کې دغه قناعت او حمایت او همکاري رضایت خوشحالي دغه مهمتره د افغانانو څخه دا جوړ شو نو اصلا که دوه کې تلون یا دغه پروسه د افغان ولس د حکومت او همدارنګ طالبان په خپل خواخه شروع شوی مطمئنن چې ام به دا تړون به نقص وو او همدارنګ به د تطبیق لپاره به یو خور به وجود وو
مانه په دې برخه کې به د ګیلانی صاحب نظر واخلم آیا تاسو موافق یاست لدی سره چې د دوه پټون کې افغانانو پښتنه ونه شو او له حکومت هم
د یک شک نشته دی چې د افغانستان د خلکو نه پښتنه ونه شو د دوه د خبرو دا مسولیت امریکا نه درلو دا مسولیت د افغانستان د حکومت او چې دا باید خپل خلکو سره شریک کړي وي او هغه کوم فیصله چې د امریکایانو او د تحریک د طالبانو سره شوی وو هغه باید حرف په حرف د افغانستان د خلکو سره مشوره کړی وای او خبرې کړی وای او بل اخره دوی ځان دې ته آماده کړی وای چې د کوم ورځې نه چې طالبان او امریکایان کیناستل په خبرو باندې هر یو څوک په دل چې د اشرف غنی حکومت دور خلاص شو او افغانستان طالبان ته سپارل کیږي ولی متاسفانه اشرف غنی په لجاجت باندې ونه شو کولای بغیر د درې سلور متحد المال کسانو نه چې همیش په هر یو مجلس کې هغه حاضر او هغه غوښتل
په دې برخه کې به د اخلي کړو خیل نظر واخلم چې دوی هم نظر دی له تاسو سره کنه کړو خیل
ګولی ما وویل چې چون خپل افغان حکومت د پروسه طرفدار او نو معلومدار دغه همکاري نه درلودله او ځکه چې په هر رقم برخورد چې خپل خلزاد خپل ډاکټر صاحب غنی سره شخصي هغه مخالفت یا رقابت درلوده نو هغه هم دا رقم پیسې یو برخورد نه کول چې اې د پرسفات یو رئیس جمهور ته وګوري یا د یو سیستم نظام چلوونکی وګوري ان په هغه برخورد چې خلزاد کول ان غنی هم ان د پروسه کې همکار نه و ځکه چې خپل غوښتنه درلوده معلومدار غواړي چې زه ورغلی یم رئیس جمهور یم او باید دوی ته څه غوږ ونیول شي دوی هغه څه غوښتنه یا هغه اندېښنې هم په نظر کې ونیول شي اما زه فکر کوم ټول مشکل خپل همدا ښاغلی خلیلزاد کې و په کوم رقم چې دا پروسه جوړه کړه په څه رقم چې د افغانانو د باندې وساتل او دا پسه وان من شو وه یو نفر مخته به وله او دغه لپاره کوم پایلې هم نه درلودلې
اخري پارک زی څه فکر کوي چې سیاستوالو هغه وخت چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په داوا کې خبرې کولې او د خبرو ډیر وخت همونی په هغه وخت کې په دې خبرو باندې اعتراض نکاو او اوس هغه کسان چې په کابل کې په هغه وخت کې واکمنان وو بیا مطرح سیاستوالو هغه اعتراض کوي یو غټه برخه
زه فکر کوم چې په افغانستان کې سیاست متاسفانه نه علم دی نه هنر دی صرف د نرخ روز په حساب باندې خلک خپل موضوع ګیری کوي زما په یاد چې کله چې دوه موافقت نامه او تړون لاسلیک شو ډیر امیدواری ورته وه او اما لید دا و چې حوصله ورته وکړو وګورو چې پایلې څه رقم دی زه فکر کوم تر ډېره کچه پورې هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې نظامي شتون هم درلوده او مخصوصا مختلف ولایاتو کې دوی د طالبانو سره سربیره پر دې چې د دولت له خوا څخه د سولې په آیت کې خبرې اترې کړل دوی په مستقیم ډول باندې هم طالبانو سره خپل اړیکې وساتلې ټولونه مهمه خبره هم دا و چې په افغانستان کې د نظامی عملیات او یا هم هر نوع هغه جنگ چې په افغانستان کې نور هم خرابې او
بے ثباتی راولی داغی مخنیوی باید اوشی. خو متاسفانه منگا ولی ده چپا افغانستان کی یوازنه شئی چی پاس لدوهی موافقت نامینه دیر شوله آغا جنگو دا که طالبانو لخواست خواه سیدیر پا بیرحمانه دال بانده ملکی خلق و زلسه منگا ولی ده چپا امریکایانو بانده بید بانشو مگر پا افغان اسکار او افغان ملکی چارو بانده هم داسه عملیات روانو
بله.
ده دی پر چند فکر کوم چه د افغانستان پخوانی حکومت غړي هم سربیره پر دې چې یو قوي ټیم دوی د سولې خبرو اترو لپاره برابرونه کړله یو منظم اجنډا چې پاغي اجنډا باندې ټولو کې کړې وای پاغي باندې عمل ونه کړ. زه نه غواړم وایم چې دا د کرزي ستونزه وای یا د اشرف غني یا ډاکټر عبدالله یا عطام احمد نور یا محقق یا دوستم یا ملا برادر یا بل هر څوک چې د طالبانو مشر دی. خو په هر صورت سره ټول پمداغه باندې پرتی چې د افغانستان خلکو لپاره سول را نوسته او خپل ځانځاني لپاره هم افغانستان قرباني کړ او هم د افغانستان خلک.
تاسو مخکې په سیاستوالو باندې د اعتراض وکړه چې نرخ روس ته ګوري، فکر کوي نرخ روس ته ګوري که نرخ باد از روس ته؟
فکر کوم نرخ روس، ځکه چې کدي باد لپاره فکر وکړي نو دا ناورین سره به نه مخامخ کیږي.
آزادی په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې برخه کې به د پخواني ولسمشر اشرف غني د سولې د پلاوي د مشر معصوم ستانکزي نظر سره شریک کړم، بیا به ښاغلی ګیلاني ستاسو نظر واخلم.
د تطبیق د یاد عملی کول او د قرارداد کې ډېر لوی ستونزې وجود درلودل، هغه برخه چې د بین الافغانی مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همه شموله چوکار کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لاره نه با کولیک ډول سي، دا برخه متاسفانه نه تنها سي عملی نه سوله بلکې نیمګړې پاتې سوله او مختلف دي نه سي خبرې یو پایله ته ورسیږي په ډیره عجله په نظامی برخه باندې فشار را وصلای سو او له هغه طریق نه په حساب وخت ترلاسه سو.
شغل ګیلانی د معصوم ستانکزی د دې خبرو پاره ستاسو نه سره
زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی غوښته چې تر اخره پورې پاتې شي او مغه یو بکفایت انسان لکه معصوم ستانکزی د دې مشري ورکړه چې فقط امر نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی ومني او قطعا دا د افغانستان د خلکو سره شریک نه کی او بل اخره چې کله په دغه سرحد ته ورسېده چې تاریخ وټاکل شو د امریکایانو د وټلو نو هغه وخت باید د دوی مسولیت او د حکومت مسولیت وو چې د افغانستان د خلکو سره خبره شریکه کی چې امریکایان وزي او موږ په اقتصادي لحاظ باندې توان نلرو. ولی متاسفانه دا کوم هیئت چتلای و دا هیئت ډیر ناکام هیئت او ټول د ډاکټر صاحب اشرف غنی په لګویا کو
ګلن څه فکر نه کوي په دې هیئت کې او بخښي فکر نه کوي په دې هیئت کې ډیر تاسو کسانو چې له ډاکټر غنی سره مخالف وو حتی په اپوزیشن کې وو.
او څه ته باندې صلاحیت درلود او نه دا غوي خبري اوریدل کېده. درې څلور کسان پنځه کسان وو چې هغه اصلي لوبغاړي وو او هغه ټول د عرب خوانه معرفی شوی وو او ماغوی راپوردهی که او دلتا او آلتا ده ډاکټر صاحب نظریات به پومخ خوره.
نو اوس که دیتا راشو که چرتا لکه سرنگه چه تاسو توضیح کوی چه دا دسول خبری سم مخت نلاری او اوس تا طالبان حکمت راغه، یعنی اوس ناسم کار شویده چه طالبان وکمنند شویده ساس پنسر؟
زمون که غوختن دغه سنوه چه طالبان پا دغه رقم بانده پا قدرت بانده ورز بیگی مون سوزلی ده ده شایدانیو چه ده افغانستان اداره اردو پولیس طول سیستم خراب شوه ده. مون غوخته چه انتقال ده قدرت وشی یو کس ده یو لنگ مده ده پاره ده قدرت پرلاسه کی دکتر صاحب اشرف غنی ده استفاو کی او بالاخره قدرت طالبانو ته داسه قسم که وسپارل شی چې نن دغه کوم ستونزې چې روانې دي دا به نه وي.
طالبان باید وس بیرته دیتا ستاسو په نظر بیرته راوګرځي چې دغه سیستم بدل کړي؟
تاسو که ما ته اجازه راکړئ چې زه خپل خبرې وکړم، د زه په سر مازه نه غږیږم، زه په دې باندې غږیږم چې دا کوم غلطۍ چې شوې دي هغه دا دی چې په هغه صورت باندې مونږ کولای شو چې خپل اداره، خپل قانون، خپل ټول سیستم ولرو دلته طالبان به قدرت ترلاسه کړی وای او جمهوریت به په حال وای یا امارت په حال وای یا نوم ډېر اهمیت نه لري. مهم دا دی چې اداره او قانون څونه حاکم پاتې کېدلی شوی په جامعه کې، چې متاسفانه قسم ونه شوه. د ډاکټر صاحب اشرف غنی د وتلو سره سره زمینه دې ته مساعده شوه چې طالبان حضور ننوځي، چې بیا نه جهان په رسمیت پیژني، نه اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان خلک ځورېدلي او نه دغه کوم تیښته چې د افغانستان نه شروع دی او روزانه په زرهاو کسان د مختلفو سرحدونو نوځي.
یعنی ستاسو په نظر اوس د طالبانو مسؤلیت ته چې باید ځینې تغیرات راولي چې له افغانستان خلک ونوځي او یا یو داسې حکومت راشي؟
دا د امارت اسلامي وظیفه ده چې خپل کړنلارې ته تغیر ورکړي، د دنیا سره همګام شي، د افغانستان د خلکو پشتیبانی واخلي، ځان ته مشروعیت پیدا کړي په دننه جامعه کې، بعد لاغې نه د دنیا سره خپل کابینه ته تغیر ورکړي، هم شموله کابینه جوړه کړي، ټول هغه نخبه کسان د قومونو چې په افغانستان کې شته دی یا د افغانستان نه د باندې دي هغوی ته زمینه مساعده شي او کار ورته وسپارل شي، د یو کس په فرمایش باندې د یو قوم نمایندګي ونه شي، بالاخره انتخاباتو ته زمینه مساعده شي چې انتخاباتو شي، خدای وکړي چې د افغانستان خلک هر چا ته رای ورکړه. هغه
طالبان انتخابات سره مخالفت
کوي؟ نه، دا دوی مخالفت دی، د افغانستان د خلکو مخالفت کو نه دی، د جهان مخالفت کو نه دی. نو په زور حکومتونه خو مونږ ولیدل چې ډېر بقای نه کاو، حزب دیموکراتیک خلق هم انتخابات نه کاو، مجاهدین هم انتخابات نه کاو، اوس دوی هم انتخابات نه کوي، بالاخره د دې وطن سرنوشت کیږي.
مننه اغلی کړو خیل ک ستاسو نظر واخلم. د دوه تړون تر اوسه پورې د بحث لسره تر اوسه پورې ځینې انتقادونه په دې تړون باندې وشو، څه باید وشي چې اوس داسې یو زمینه برابر شي چې افغانان په داسې خوا روان شي چې دغه انتقادونه او اعتراضونه راکم شي، او لکه څنګه چې شاغل ګیلانی هم ویل چې افغانان له افغانستان په وتلو دي او دا کارونه باید ونه شي او د افغانستان د دوی په وینا حیثیت یاد شي؟
ګوره خلیفه، خو ټول پلان هم دا و چې څنګه د اشرف غنی حکومت ته سقوط ورکړي او طالبان واک ته ورسوي. خو په هم صورت دلته د طالبانو په واک رسیدل اوس خو رسیدلی څه دا چې اشرف غنی ورته تسلیم کړی وای، یا دا چې مثلا هغوی لاړو د بېرته ټول هغه سیستم پوره جوړ دته پاتې شولو. مهم همدا ده چې کوم شی چې اوس طالبان نه انتظار کېږي دوی څه کوي. یو چې دا کسان مثلا له امنیت زیری نه تښتي چې ژوندي تضمین نه ده، چون دوی مسؤلیت نه اخلي. یو چې دا ته کاروبار ژوند نشته ده، خو بالاخره څنګه وکړي چې په یو مملکت کې نو هغه هستي او درایم لاړه ته خلکو خپل بډوډۍ خرڅ کړل، اولادونه خرڅ کړل. درې مثلا هغه ستونزې چې دوی مثلا میرمنو ته جوړوي، هر څوک د خپل کورنۍ لپاره اندېښمن دي. افغان ولس غواړي په خپل بچو باندې درس وایي، خصوصا په خپل نجونو باندې. کله چې په دې مملکت کې دوی د لورګانو لپاره آینده نه وي، نو دوی به څه کوي بالاخره؟ اوس طالبان مطلق د دې مسؤلیت لري چې څنګه د خلکو رضایت واخلي، اعتماد واخلي، خود په خود رسمیت پیدا کړي، یو میکانیزم پیدا کړي چې دوی مجبوري په مغه میکانیزم لري کغه لویه جرګې دایره ولوي، کغه مثلا موقت اداره و تاریخ ته یې نول، بالاخره بل دایمي حکومت لپاره زمینه ده، یو میکانیزم چې هغه څنګه مثلا رای واخلي یا انتخابات وشي. یعنی هر یو میکانیزم چې قبول شده وي په دوی جرګې لاره نه. اما مهمه دا ده چې د افغان ولس لپاره څه شی کوي. خلک ولې تښتي؟ خلک نن ډوډۍ نه لري. استاد ده د محرم مسله اول په تاسو سره طالبان دا پوښتنه کوي چې څنګه په همدغه شل کلن جنګ له یو لک نه پورته امنیتي ارګانونه مسؤولین وزل شوي؟ دا کوم د محرم حکومت کې داسې کورنۍ شته چې هغه زوی هم نه لري، هغه هم نه لري؟ دا خو یو لویه جفا ده د مملکت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دوستي کوي.
اغلی بارکزی، دې تراشو چې د دوهې تړون وشو امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او نتیجه هم دغه معلومه ده چې په افغانستان کې طالبان واکمنان دي. کبیرته مم دې سوال تراشم، آیا ستونزه د دې تړون په ماده کې و؟ هغه کوم ماده چې تر اوسه پورې افشا شوې دی او ویل کیږي په یو ماده کې خوده خبره نه ولا، خو صرف عادي خبرې وي چې امریکایان به وزي او طالبان به روابط له ترهګرو سره بندوي او بندیان به دوی خوشی کیږي او بین الافغانی مذاکرات به کیږي. دا شان په هم زمانه بیا په ورته وخت کې و هم شول، خو نقص او عیب پڅ کیو.
اول د دوه تړون تقسیم اوقات د افغانستان د شته واقعیتونو سره برابر نه، یعنی نیمګړتیا په تړون کې هم موجوده و، ځکه چې دوی کوم تقسیم اوقات چې ورته جوړ کړی و، یعنی دنه په یو کال کې، ځکه چې دوه تړون په فبروري 2006 کال کې امضا شو او امریکایان اوګست کې 2021 باندې وته، یعنی تقریبا یو کال څو میاشتې، یا تقریبا زنه غواړم چې اتلس میاشتې دوی طالبانو سره خبرې اترې درلوده تر څو چې دغه تړون لاسلیک شو، او اضافه تر شپږ ملکونه او بینالمللي سازمانونه د دغه تړون په لیکلو کې مرسته وکړله. د دوی تړون په موادو کې تر ټولو ډیر ټینګار په افغانستان کې د یو سیاسي منظم او ائتلافي نظام جوړولو لپاره چې جګړې ته د پای ټکی کېږي تاکید شوه. سربیره پر دې چې طالبان باید خپل روابط نور سیاسي پوځي بهرني ډلو لکه القاعده، داعش او نور سره پای کم کړي. د دې ترڅنګ د طالبانو څخه غزمایم چې پکې شته دی، چې کوم خلک ډیر خبر نه دي، د امریکا د منافع د ساتلو لپاره به کار کوي. سربیره پر دې چې د امریکایانو باندې حمله نه کوي، دا هغه مواد او هغه موارد چې تر ډیره کچه پورې عملی شو. مګر کوم شی چې ونه شو، اته میاشتې مکمل د افغانستان د سولې هیئت او د طالبانو په مابین کې اصلا اساسي خبرې د سولې لپاره پیل نشو. موږ او تاسو شاید چې دوی اجندا باندې غږېده، دوی هغه موارد باندې غږېده چې اصلا د سولې په طرف د افغانستان نه نږدې کوه. د دې ترڅنګ د دوه موافقې په تړون باندې باید اوربند، یا اول اورکم وای بیا اوربند ته نږدې شو، چې نه اورکم شو نه جګړه کم شو او نه هم اوربند اعلان شو. د دوه موافقت نامې په تړون باندې او دغې پر اساس باندې بین الافغاني خبرې اترې، چیرته بین الافغاني خبرې اترې وشولې؟ ته مونږ وایو چې پایلې ښه پایله وه. دې شیان په لیکلو کې ښایسته راځي، خو مګر په عمل کې ستونزې سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم دا چې سربیره پر دې سیاسي لحاظ باندې د دوه د موافقت نامې لپاره سیاسي فشارونه او بین المللي فشارونه کاروانه اخیستل سي، صرف د افغانستان په دولت باندې د بندانیو خوشی کول موضوع مطرح شول، د سولې هیئت د تعینولو موضوع مطرح شول او دوه ته د دوی لیکل او نور هغه مثلا نظامی عملیات کمول چې افغانستان حکومت وکړ، اخوته طالبان خپل تعهدات باندې عملونه کوي. زه فکر کوم تر نن پورې هم کومه برخه ده هغه
د طالبانو سره فرزند سولې په خبرو کې جدي لکه څنګه ستاسو سره جدي نه و. فکر مې کوي چې طالبانو داسې فکر کوي چې د جمهوریت په نظام کې ټول خلک په یو خوله نه دي، مجاهدین وی خو ته روان دي، د اشرف غنی او د ملاتړ ډله په بل خو روانه ده، په حیات باندې حتی انتقادونه اعتراضونه او دومره شدید اعتراضونه او انتقادونه. نو د طالبان په ولې لدغه سی یو لوري سره چې په خپل منځونو کې په یو بل باندې په درسنیو کې سخت سخت انتقادونه کول موافقه کوله.
سید طالبان د سره ډیر آشنا نه و چې یو بل ته انتقاد کول او یو بل باندې نیوکه نیول، مګر طالبان دې سره آشنا و چې بل اخره باید افغانستان د سولې لپاره خبرې وشي. دا که د جمهوریت هیئت ضعیف او یا هم د نورو سیاسي نظامي ټپلو استازي ته په صحیح ډول باندې ونه شو، طالبانو آیا دې په یو خله باندې دي؟ ونه چې نه، خبره یو شی کوي عمل بل شی دی. عمل تاسو وینئ، یعنی هر ورځ د افغانستان خلک مونږ وینو چې د دې خبرو کړنو کې څومره تفاوت دی، او دوی انتقاد هم نه مني. په خو 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 چې بیا خپل د انتقاد دروازې خلاصې وي، که چیرته نن دوی پرې د خلک انتقاد وکړي د دې په کړنو باندې، خامخا منتقدانه نظر شته. طالبانو خپل هم خپل چینلونه د پخوانی مجاهدینو سره په مستقیم ډول باندې خلاص کړي وو. نو کچې ته طالبان په دې فکر باندې وو چې دوی د اشرف غنی ټیم سره نشي خبرې اترې کولای او یا په سلام مشوره نشي رسیدای، نو نور سیاسي ډلو لپاره هم کومه بندیز نه وه، لاره ورته بنده نه وه، دوی کولای شي خبرې کړي. اما متاسفانه حداقل هغه د ښه نیت لپاره چې باید نړیوال ته وښیي او د افغانستان خلکو ته وښیي چې راشي اوس هر شی چې دی همدغه دی کینه حل کړي. که چېرته طالبان د یو سیاسي تعقل نه کار اخیسته، نو فکر کوم چې هم دوی به خپل موضع ټینګوای شوی په سیاسي لحاظ باندې، او هم افغانستان به اوسنۍ ناورین سره مخامخ نه وای چې دا دی اوه میاشت وته هیڅوک دوی په رسمیت ونه پیژنده. اقتصادي ناورین، بشري ناورین او د جنگ تهدید، متاسفانه دغه شاید چې موږ ورسره په حقیقت کې مواجه یو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
اغه لیکړو خیل کچرته د بحث اصلي ټکی د دوه تړون تراشو، تاسو په دې باور یاست چې د دوه د تړون ټکو ته بیا باید کتنه وشي ترڅو په افغانستان کې یو حکومت فرزند کچنګ چې تاسو ویل رامن ستش، او کنه د دوه تړون نور باید وټړل شي او هغه ته کتنه ونشي؟
نو دغه تړون لپاره د افغانانو لپاره چی نشته؟ دلته هدف د طالب او غیر طالب کسان په سیستم کې داخله تل دي. حتی موږ پښتانه هم خپل حق غواړو. د نشي کولای د پښتون قوم نمائندګي نشي کولای، د یو فکری ګروپ دی او یو د مغه د کوم عقیده باندې چې راغلي، په دې کې د هر قوم ژبې کسان به کېدای شي پښتانه په کې زیات وي. د ځمانه دي خو چې خلک وايي فکر کوي چې د نور قومونو، دلته یو فکری ګروپ ته په نوم د تل تاریخ طالبان د افغانستان دی، دغه باید غیر طالب کسان چې هغه مثلا په اساس دی ولچا تحصیل تجربه سوال پک اند مختلف ژبونه او عامدارنګ د خزو نرنه په سیستم کې داخل شي، دغه هم شمول حکومت چې افغانان ته قابل دي قبول او دنیا به هم تایید یې به نه هغه لسه خلیزات درلود او نه دغه تعریف چې خپل طالبان یې ورکوي. دا د نور باید دغه تلون په خپل ځای باندې پاتې شي، د راتلونکي لپاره څنګه د خپل مشروعیت پیدا کوي، افغانان ته څنګه ډاډ ورکوي، دنیا ته څنګه ډاډ ورکوي، تر څو په دنیا هم یو بهانه د همکاري پیدا کوي او افغانستان سره کومکونه وکړي. ځکه چې اوس یو کرام موضوع د سیو موضوع د چنور افغانستان ګروپ ورو د خلکو لغنه وځي ل اجنډا نه وځي، او فرانسه به یو لوی ناورین سره مخامش کیږي، او طالبان اوس مسئولیت لري چې لمده فرصت نه مثبته ګټه واخلي. زه فکر کوم چې به بهتره به دا وي چې طالبان خپل حکومت داری زکی جنگ رای حل نه ده. مجاهدین په خوده د افتخار د لودو ایمن غو روسه شکاس ورک بابا نتاس فرانسه د روسه تخیل تکاته کړي، او طالبان به په لمده غرور نه بدروزي. اوس جنگ خلاصو، د حکومت داری لپاره تاسو شی لري.
مننه شغله ګیلانی، ک د بحث په روسي کې ستاسو نظر په لاندو واخلم چې آیا د دوه تړون ته بیا کتنه پکار ده او کنه لاغه تړونه پرته باید جن نور ګامونه واخسل شي؟
زه فکر کوم چې هغه نور خپل هغه حیثیت د لاس اور کړی، هغه که په صحیح توګه باندې تطبیق شوی وای او خلیلزاد پکې دروغ نه وای ویلې، نن به موږ دغه سناورین سره نه وای مخ. زه فکر کوم چې اوس یو بل پړاو دی د ژوندانه، او شپږ میاشتې د یو بل نظام، د یو بل سیستم تر بیرغ لاندې موږ ژوند کوو. دلته باید فکر وشي چې څنګه موږ د افغانستان خلک د دې بدبختۍ نه خلاص کړو، څنګه جهان سره خپل روابط وساتو. نور د دوهې پروګرام او دا سیزن نور نه په درس خوري او نه باید نور ور باندې وخت ضایع شي چې بیا په دوه کې یو بل میله ځای پیدا شي او یو تعداد افغانان هلته مصروف پاتې شي. نه، زه فکر کوم چې اوس موږ فرصت ډیر نه لرو. ناورین سره مخ یو، لوږه، بیچارهګي، غربت هغه انتها ته رسیدلی. د دې د مخنیوي لپاره باید چې حلی زلی وشي.
مننه، تر بلې خبرونه مو پخته سپارم.